السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته شرغلاست زملالي بشریم تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري په لومړي سر کې به یو څو خبرونه تاسو ته واورم. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. همداراز به واورئ چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده، او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د خبرونو په تفصیل کې غواړم تاسو ته د همدغو خبرونو ترڅنګ نور هم مهم خبرونه واوروم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ، د ازادي رادیو خبری مجله ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. ښاغلی ګوتریش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون 28مې غونډې ته په بخښنې سره 34مې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه هم کړې ده. ویلي دي چې طالبانو تر 500 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی دی. په تیرو دوو نیمو کلونو کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړي، او ویل کېږي چې یو لامل یې چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی همدا دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې نن پر اکس شبکه لیکلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملا تیر دی، او زیاته کړې ده چې دې ادارې د 20,000 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9,000 زیات افغان کروندګرو د کرنې د پراختیایي خدمتونو اړینو توکو او شتمنیو له لارې پیاوړي کړي دي. د افغانستان په ډیری سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالیو پر کرنې هم ناوړه اغیز کړی، خو وروستیو ورشتونو بزګر هیله من کړی دی چې دا کال به له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. د ښاغلي برادر دفتر خبر ورکړی چې په دې کتنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیت پر زیاتوالي، د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، او د اورګاډي پتلۍ شبکې پانګونې او د برېښنا د لیږد په اړه نن د مارچ په 12مه په کابل کې خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د حکومت د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال په حواله ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې په تاشکند کې د طالبانو د سفیر کوربه وي. ازبکستان له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د طالبان له سرپرست حکومت سره اړیکې لري، او د روان کال د فبروري په درېمه نیټه شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل سو. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه روانه ده. اوس هم یو څو نور خبرونه. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې 12 کلنې نجلۍ یو 4 کلن ماشوم وژلې دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د واغیز ولسوالۍ په شمشیر کلي کې سوې ده. د غزنی امنیه قومندانۍ نن په یو بیان کې ویلي چې نجلۍ دا ماشوم په ډبر وژلې دی. بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د بیان د مخې د پیښې په تړاو تورنه ماشومه او پلار یې نیول سوي، او د پلټونو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته لیږل سوي دي. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. اسرائیلو د روژې د مبارکې میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړې چې په لړ کې لسګونو کسان وژل سوي دي. د غزې د روغتیا وزارت په حماس ډلې اداره کوي، او دا ډله د اروپایي ټولنې او امریکا له خوا څخه تروریسته ډله اعلان سوې ده. نن یې وویل چې د اسرائیلو له حملو وروسته په تیرو 24 ساعتونو کې د 18 کسانو مړې موندلې دي. امریکا او اروپایي ټولنه مخکې چې ویلسول د حماس ډله تورستي ډله پیژني، متحده ایالاتونو، مصر او قطر په تیرو 2 ورځو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزه کې اوربند ټینګ کړي، خو دغو هڅو نتیجه نه ورنه کړه، او تر اوسه د جګړو د پای ته رسېدو هیڅ نښې نه ښکاري. او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت په وینا دا ال شپږ اویا نظامي الوتکه چې 9 مسافر او د الوتنی اته عمله پکشي سپارول نن د مارچ په 12مه د ایوانوفو له هوایي ډګر څخه د الوتنی پر مهال ولویده. د راپورونو له مخې د الوتنی پر وخت د الوتکې یوه انجن کې اور ولګید او پیښه رامنځته سوه. د روسیې د دفاع وزارت په اړه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د الوتکې مسافر یا عمله ژوندي پاتې دي که نه. د خبرونو پای اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو واوري د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو په حقونو لوی ناورین روان دی. همداراز به واوري چې د هند، افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لشکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. په دې خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له افغانانو څخه غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د ښځو د حقونو او د پوهنې برخې فعالانو د خلاصون لپاره دې عدالت وغواړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو تاسیز مرجغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو د حقونو لوی ناورین روان دی. سیما باهوس پر خپل اکسپانل کلی چې په نیویارک کې د افغان شوزو له یو شمیر استادو سره کتنه کې ټینګار کړی چې په پریکړو کې د افغان شوزو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې باید تل پاتې اقدامات وسی. په ورته وخت کې شمیر افغان جونیا ښځې وایي چې ټول بنسټیز حقونه یې نقص سوي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرون یې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون 18مې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 15 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په نجونو او ښځو ویجاړونکي اغېز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 15 زیات فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سجر په نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون 18مې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایي مشرې سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او له نجونو او ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغنده. په ورته وخت کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استرادا تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون 18مې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم، چېرته چې نجونې او ښځې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتایډ رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي. اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لیرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل د نجونو په زده کړو بندیز د راتلونکي لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پای ونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو پرون یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د ښځو وضعیت په 18مه غونډه کې د افغان نجونو ښځو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپله اکسپانډه لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصولو او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو ښځو لخوا رهبري کیږي. د ویلو ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون 18مه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوې تر راتلونکو لسو ورځو دوام وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د شوزو د حقونو او د پوهنې برخې فعالانو د خلاصون لپاره دی عدالت وغواړي. دغه سازمان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت استخباراتو رئیس ته په لیک کې د شوزو د حقونو د فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د خوشي کولو غوښتنه وکړي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو وغوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبان حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورني افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي و، تیر کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتچار سیمه کې د دوی له دفتر څخهونی وشول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمي ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوی چې د طالبان حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پله زندان ته ولېږله. وی ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه، نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو حکومت د عامه امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمي او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبانو حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لار اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کېږي. د افغانستان د خود جوشه خوځښت غړي منیجه صدیقي هم د تېر زېږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخي پله په زندان کې ده. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنه
د منیجې صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي، له بده مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کېږي. ټول داسې غلي دي ته به وایي چې هیڅ هم نه دي سوي. همدغه سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کېږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډېری ښځې په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبان حکومت منیجه صدیقي د حقوقتلو په تور په یو نیم کال باندې محکومه کړې ده. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغو غوښتنو او اداو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې طلوع نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوز کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندي یعنی کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي. انټونی ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون شپږ اته شپېتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان په ګډون په ډېر شمېر هېوادونو کې د ښځو د اوسني وضعیت لپاره اندېښنه لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما باهوس ویلې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې نجونې او ښځې د هغو جګړو بیه پرې کوي چې دوی پکښې اصلا ښکېلې نه دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشره سیما باهوس وایي افغانستان کې اوس هم د ښځو د حقونو لوی ناورین شته. هغلی باهوس د سشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغان ښځو له یو شمېر استازیو سره کتنه کې یې ټینګار کړی چې د پرېکړې کولو په ټولو برخو کې دي چې د افغانستان په وضعیت اغېز لري د افغان ښځو د ګډون لپاره د زمینې برابرولو برخه کې تلپاتې اقدام وشي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازوالۍ هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو برېټانیا او د نورو بنسټونو په ګډون د دوشنبې په ورځ د غونډې کوربه و. دا غونډه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان نجونو او ښځو له نظره د امنیت بیا کتنه تر عنوان لاندې په نیویارک کې شوي. په لیکنه کې وړاندې راغلي په دې غونډه کې په نجونو او ښځو د فقر اغېزو پایلو په اړه هم بحث شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ زیاده کړي بې له شکه چې فقر کورنۍ مجبوروي چې د خوړو د پیدا کېدو لپاره غیر ممکن انتخابونه پیدا کړي او دا وضعیت نجونې او ښځې هغو موقعیتونو ته بیایي چې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي. د استازولۍ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازې لانا زکي نصیبه له قوله دا هم لیکلي چې هغې په دې غونډه کې ټینګار کړی دی چې له خپلو حقونو د ښځو محرومیت نه باید اشتباها له دین سره وتړل شي، ځکه د نوموړې له قوله دا محدودیتونه له اسلام سره هیڅ اړیکه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال چې د نجونو په زده کړو، کار، سفر او ټولنیز ژوند پراخه بندیزونه لګولي، خو تل خپلو کړنو ته د شریعت په چوکاټ کې د فرمانونو عملي کېدو نوم ورکړی. بلخوا یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي ټول بنسټیز حقونه یې نقض شوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تخار او بغلان کې دوه نجونې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها سخت در خزه په دې حکومت کې ډېرې په تکلیف دي. زه د یو افغان مېرمنې په توګه هیڅ ترې خوشاله نه یم، ځکه موږ هر وخت تر ګواښ لاندې یو. له دې امله چې ښځې یو د زده کړو او کار حق نه لرو، تر ښار آرامې تللی نه شو، ازادي نه لرو، یعنې په داسې وضعیت کې یو چې ملګري ملتونه باید موږ سره همکاري وکړي.
همکاري وکړه نقش زنانی
خو اوسنی حکومت کې د ښځو ونډه نه ده چې کومه ده، بلکې اصلا نشته. که تیر ته وګورو ښځو د سیاست په ګډون په بېلابېلو برخو کې فعال ګډون درلوده، خو اوس ورځ تر بلې له خپلو حقونو لرې کېږي.
بلوري ته د شنبهای ارغواني غورځنګ په نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو له امله د طالب مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې. د دې غورځنګونو په ایکس پاڼه په یو ویډیو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د اسلام تر نامه لاندې نجونې او ښځې له ټولو اسلامي او انساني حقونو بې برخې کړي او په کور کې زنداني کړي دي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو پر وړاندې خپل دریز نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان او مذهبي لژکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د دې هیواد د تابعیت تعدیل سوی قانون به عملی کوي چې لمخې به یې د دریو یاد سوي هیوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکړي چې د 2014 کال څخه مخکې هند ته کډوال سوي دي. په هند کې یو شمېر افغان، سیک او هندو کډوال له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو مسلمان کډوال بیا وایي چې د تابعیت په ورکولو کې باید ټول پناه غوښتونکي شامل وي. نور په دې راپور کې.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بي جي پي ګوند مشر نارندر مودي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا وړ وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا CAA 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاده کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویبپاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سکھ کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هند تابعیت په ترلاسه کولو سره به د دوی او د دوی د ماشومانو ستونزې هوارې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خاطره د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطره ډېر یو قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او مونږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ دی اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دي دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي. دې خاطر دا قانون ډېر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ د قانون استریا دی مونږ د خاطره ډېر مونږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کیږي. جایداد اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار درس ورته ملاویږي.
یو بل افغان سکھ کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دا زموږ لپاره یو رڼا ده که څه هم دا دویم تابعیت د مجبوریت له مخې ترلاسه کوو خو د هند تابعیت موږ سره مرسته کوي چې حکومت دفتر ته ولاړ شو هماغه اسانتیاوې چې اتباعو ته ورکول کېږي موږ یې هم ترلاسه کوو.
هغه وایي چې په هرو شپږو میاشتو کې به یې د خپلې کورنۍ ویزې نوی کولې چې دا به د دې د ورځني کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډېر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است که
د هند قانون یوازې اهل هنودو ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه سره وکړه موږ ته تابعیت رانه کړ تخه کار نه دی باید مسلمان افغانانو ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نشو کولی بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو. ستونزې ډېرې دي باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هېواده ووتل او ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته اړ شول چې ډېری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگھ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سکان د خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي. په هغه وخت کې د دې قانون تصویب او اوس په 2023 کال کې پلي کېدل د هندي مسلمانانو غبرګون راپارولی چې ولې مسلمانان په دې بهیر کې شامل نه دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. اوس هم د کندوز ولایت څخه یو راپور درته اورو. کلباد د کندوز یو له هغو درو نوې ولسوالیو څخه ده چې خلک یې شکایت کوي چې د سرک د خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت باندې روغتون ته نسي رسولی. په دې راپور کې به نور تفصیل واورو.
کندوز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سخی ازادۍ روډې ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکتر ته هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادیو ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تخمین نه کولو کېږي دغه په حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمت ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېر لاره ده، کدل تر ځو ډېر ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي، د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک مو سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره دا موټر راشي کنه کو کپیر دی، موږ ته سړک باید جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعتو په درې ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. څلوېښت کلن ګلاغا چې له لس کلونو راهیسې د کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي،
مشکل زیات درم، تمام ورځ جامپین مایدم، تمام ورځ کرایه مې ورې مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړی وو، هر پیره چې وهو د کرایه پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرایه هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډېر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لویې لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د نوي کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیوال موضوع. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دا هیواد له داسې یو نړیوال نظم سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي توګه د ماتېدو په حال کې دی. په دې اړه راپور له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خپل واکمنی پراخه کړې، خپل مخالفان ځپلي، له نړیوالو سره تماسونه پیاوړي کړي او لومړیتوب ته د خپل ایدیولوژیکي واکمنۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو راپور په عین حال کې یادونه کوي چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامداره بشري کړکیچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. دا راپور پرون دوشنبه داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوي وو. د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي دي چې طالبان خپلو محدودیتونو ته دوام ورکوي، په عام محضر کې سزاوي ورکوي، د خلکو اعتراضونه یې ځپلي او ډېرې نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړي دي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډېره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ نه لري. په دې راپور کې همداراز راغلی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د دې لپاره چې د طالبانو د رژیم مشروعیت زیانمن کړي په افغانستان کې پر بهرنیو ګټو د حملو د زیاتولو هڅه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ایز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو دې غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې دا راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکی چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ایز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصولو لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. په راپور کې ویل شوي دي چې چین د روسیې د صنایعو د ملاتړ له لارې د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره مرسته کوي. راپور په عین حال کې د اکتوبر په 8مه پر غزې د اسرایلو تر برید وروسته د سیمه ایز کړکیچ د پراخېدو د احتمال یادونه کوي. د د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر اوریل هاینز په سنا کې د خبرو پر مهال